درنو اوریدونکو د ډیوی خبری خبرونه ته خراغلاست. په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د بلوچستان یالت په پنجګور سیمه کې له څلور څلوېښت ساعته تیریدو وروسته هم د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده. وتلی ځوان خبریال او شنونکی زین الدین وایي چې ځینې بریدګر لا هم هلته موجود دي او جګړه کوي. د کورنیو چارو د مشیر ضیا لانګو په خبره د پنجشنبې یا زیارت تر ماښامه پورې د وسلوالو په دې برید کې د اف سي ځواک اووه سرتیري وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو په هیواد کې د ترهګرۍ په زیاتو شوو پیښو اندېښنې څرګندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي پر هیواد برید کوونکي نشي بخل کېدلی او د ترهګرو ځالې باید ختم کړی شي. هغه وایي د نېشنل اکشن پلان د نه عملي کولو منفي اغېز اوس راڅرګندېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي په قلعه سیف الله کې د جلسې وروسته را باندې ډزې هم وشوې او د هغې وروسته را باندې مقدمه هم درج شوې ده. خو په مقدمه کې د پی ټی ایم په مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو تورونه لګول شوي. او په سوات کې د عیسائي ورورولۍ لخوا د خپلو حقونو لپاره مظاهرې شوي. دوی وایي په سوات کې هدیره هم نه لري. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې سات مهمو راپورونو ته.
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د جمعې د ورځې د شپې په پاکستان کې لس بجې، په افغانستان کې د شپې نه نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې دولس بجې دي. د خبرونو سرټکې مو اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. په سر کې باوري چې د بلوچستان یالت په پنجګور سیمه کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې ده. دا جګړه لا تر اوسه هم روانه ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې چې د بلوچستان د کورنیو چارو د مشیر ضیا لانګو په وینا د پنجشنبې تر ورځې پورې په دې برید کې اووه سرتیری امنیتی سرتیری وژل شوی و او دغه ډول یولس نور ژوبل شوی دي. د جمعې په ورځ اوس هم دغه جګړه روانه ده. په دې پیخه کې وروستي جزئیات څه دي او کوم نوې بدلون رامنځته شوی؟ ورزو سیمې ته د ډیوی خبریال حفیظ شیرانی دا مهال له موږ سره د ویډیو لینک لارې ملګری شوی. شیرانی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. ستړی مشي؟
په خیرونه. تاسو ته هم ستړی مسوي.
شیرانی صاحب، کور ودان کله لږ زره اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس دغه جګړه درېدلې ده، اوس هم روانه ده، او وروستۍ حال سره دغه جګړه.
بلې، نور تفصیل خو تا د وقتونکو ته وایي. شاوخوا اته څلويش لړچې تیرې سوې دي، لا هم دا جګړه روانه ده. یو سات مخکې یو څو شیبې وړاندې می د پنجګور د لیویز له یو لوړپوړي چارواکي سره د ټلیفون لارې د ځمکني ټلیفون لارې خبرې وسپې، او غره ټول چې لا هم جګړه روانه ده. خو دا غو چارواکي په خبره چې په دغه جګړه کې تر ډیره حده په شدت کې کمای راغلی دی. دغه په خبره چې د امنیتي ځواکونو له خوا څخه هلته چې کوم عملیات پیل شوي دي، دغو بریدګرو د وسلوالو پر ضد هغه هم دوام لري. او په خبره چې د هوائی ځواک کې هلیکاپټر هم استعمالیږي، او د هلیکاپټرو له لارې څخه هم پر بریدګرو باندې هلته ډزې روانې دي. خو د دغه خبره چې تر اوسه په دې کې زیات کموالی راغلی دی. د امنیتي چارواکو او د بلوچستان د ایالتي حکومت د ځینو لوړپوړو چارواکو په خبره چې د پنجګور د اف سي کیمپ چې دی، د دې شاوخوا څلور کیلومتره سیمه د امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. هلته له تیرو دوو ورځو راهیسې هیڅ چاته له کورونو څخه د وتلو اجازه نشته، او هم هلته انټرنیټ او ټلیفون چې کوم لاین دی هغه بند دی. او د دې ترڅنګ هلته د کرفیو ماحول دی، او په هسپتالونو په دې کې ایمرجنسی نافذه کړې ده. ولې چې د دوې ورځې وړاندې د چهارشنبې په ماښام د پنجګور په دغه د اف سي پر کیمپ باندې د وسلوالو لخوا برید شوی دی، چې د زیالنګو په خبره تر پارون ماشامه پوری په دې کې اوه د اف سي ځواک سرتي وژل شوی او یو لست پیاسي و چې کله د خبريالانو لخوا څخه له زیالنګو څخه وپوښتل شو چې په دې کې څو وسلوال یا بریدګر چې دغه وژل شوی دي خو دغه په خبره چې دا برید لا هم روان دی لدې تفصیل ورکول څخه هغه وخت د ډاډ وکړه خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز د ویان دي ادارې اس پی ال لخوا څخه یو بیان د تیر ورځ خبر شوی د پنجګور او د نوشکی د بریډ پاله په هغه بیان کې دا ویل شوی وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي بریډ کې څلور ترهګر وژل شوی دي خو لا هغه پس بیا کوم داسې بیان نه دی راغلی لا هم دغه لړۍ دوام لري یاد دی وی چې د دې بریډ په څنګ کې هم دوی ورځې وړاندې خاص په دغه موقع باندې د بلوچستان یالت په نوشکی سیمه کې هم د اف سی ځواک پر کې باندې بریډ شوی وو او دغه وسوال بریډ کې په دغه دواړو بریډونو کې تر اوسه پوری د کورنۍ چارو د داخله چارو چې کوم د بلوچستان د وزیر اعلی سلاکار دی میرزا لانګو دغه په خبره چې په دې کې پنځه لستراګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریډ کې وژل شوی دي او د وسوالو له بریډ څخه یي دوه لست اف سی ځواک سرتیر وژل شوی دي د دې بریډ ذمہواری د بی ال ای چې بلوچ وسلوال به تم غشتون کې ډاله ده د هغې د ملک مجید بریګیډ په نامه باندې یو ډاله ده هغې د غزي مواري کبل کړی ده
شیرانی صاحب په بلوچستان کې او په ټوله کې په پاکستان کې په دې وروستي کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې باندې بریدونه زیات شوي دي وروستي داسې راپورونه وایي چې همدانن د جمعې پورس په چمن کې په لوی ځواکونو باندې هم د لاسي بم یو گزار شوی دی چې په ترڅ کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل هم وخت د پدې اړه وروستي معلومات سري
بلې تاسو ذکر وکړ د چمن او د دې ترڅنګ د بلوچستان په تربت سیمه کې هم یو بل پیښه شوې ده اول به د چمن نه وایو چې د بلوچستان ایالت په چمن کې د لیوی ځواک پر څوکۍ باندې په لاسي بمبرید شوی دی د لیوی د چارواکو په خبره پر روغانی سړک باندې د لیوی څوکۍ و چې پر هغه باندې د بریکرو د لوري په لاسي بمبرید شوی دی چې پترڅ کې یش پښتانه چې پیانسي ودی په ټپیانو کې دوا د لیوی سرتیر هم دي چې هغه د چمن اسیوګ وختون ته وړي دي هلته د غوي حالت له خطر څخه وتلې شایي بلې خواته هم د پاکستان د پوز د ویان دي ادارې اس پی ال لخوا اوس څو شی به وړاندې یو بیان ورسو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د بلوچستان په تربت سیمه کې هم دغه د پنجګور د بریډ په ترڅ کې کوم عملیاتو پیل کړی دی د هغو عملیاتو په لړۍ یا په سلسله کې په تربت کې درې وسلوال وژل دي د پاوز د وړاندې ادارې په خبره چې دغه وسلوال ترهګر وو او د بلوچستان په بیلابېلو سیمو کې په پوځي امنیتي ځواکونو په بریدونو کې او پر حکومتي ودانیو او پر بیلابېلو خلکو باندې بریدونه تر سره کړی وو دوی وایي چې په دې کې دوه مهمه کمانډران هم وو او دا د عوام سوي ده د پاوز د وړاندې ادارې لخوا چې د وژل شوو کسانو څخه اسلحه او بارود هم ترلاسه کړل شوی
ډیر زیاته مننه شیرانی صاحب پر راتلونکو خبرونه کې بیا هم تاسو سره اړیکه نیسو تر څو په بلوچستان کې د روانو امنیتي پیښو په اړه هم د حکومتي او هم د مخالفینو د وسلوالو مخالفینو وروستي نظرونه تاسو سره واخلو لرونکو سره شریکو یو نړۍ مننه
تاسو مننه
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا تاسو وړاندې په خبرونه کې ووردل چې د بلوچستان په بنګور سیمه کې پنجګور سیمه کې د وسلوالو مخالفینو سره د حکومتي امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده دا جګړه دوه ورځې مخکې دوه ورځې وړاندې پیل شوې ده هغه وخت چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالو د پاوس پر دوو مرکزونو باندې برید وکړ په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم رسیدلې ده وروستي معلومات په هم هڅه کوي چې له تاسو سره شریک کو او اوس په دې بریدونو باندې په سیمه کې سیاست وال سوای او د حکومت غبرګون سده په دې اړه د ډی بی خبريال حمید سمسور یو راپور تیار کړی
د بلوچ ملت پال بین پی منګل د صوبایي اسمبلی غړي سنا بلوچ بیا وویل چې په نشکی او په پنجګور کې پر امنیت خوندي ساتونکو د بریدونو مش غندنه کوي سنا بلوچ وویل چې په زور باندې څوک خپل فکر پر چا باندې نشي تپواله سیاسي ستونزې د خبرو اترو لالاري اواریدې سي چې د طاقت لکارول زخه مشکلات ختم کړي نه بلکې نور هم زیات شي. د بلوچستان نېشنل ګوند جنرال سیکرټر علي لانګو بیا وویل چې ترڅو پوری د بلوچستان و خلکو تحقق نه وي ورکول سوی تر هغه پوری دلته امنیتي وضع نه سي سمیدای.
د بلوچستان اسمبلی، د بلوچستان حکومت چې یو جالي حکومت دی هغه دغه ته سودا بازی باندې لګیا دی اور دا بلوچستان سے بلوچستان وسایل په مفت کې دا وفاق ته ورکي اور وفاق بلوچستان سره همیشه ظلم کوي. ټول بلوچستان به سره په احتجاج دی ریکارډیک د نه پرېښدو کې دغه باندې قبضه وکي. دا بلوچ عوام غدي، دا بلوچستاني عوام غدي مجګر سره دا نه پرېښدو هر قسم احتجاج کوو، روډونه بلاک کوو.
په کوټه کې د اردو ژبې د جنگ ورسپانی خبريال امین الله پترت وی روان کال کې د بلوچ وسلوالو لوري دغه ډول بریدونه حکومت او امنیتي ادارې له تشويش سره مخامخ کړی دي.
په پنجګور او نوشکي سیمه کې سپر هټ کواټر باندې چې کوم حمله شوی دي په ډیرو درنو وسلو باندې بلوچ ازادي غوښتونکو ډلو په دې باندې حمله کړې ده. په دې علاقو کې چې د پاکستاني فوج مکمل کنټرول دي په دومره غټ منظم پلان باندې د حمله کړې دي. فوج او اف سی ال ته چیلنج کړې ده، پاکستان حکومت او فوج هم پریشان کړې دي. بلوچستان کړکیچن حالات به نور هم مخ په خرابۍ بوزي. تیر دوه میاشتې کې بلوچ ازادي غوښتونکو خپل حمله ته ډیر زور کړی دي، ډیر زیات حمله شروع کړې دي او ډیر غټ غټ حمله کوي.
سیاسي چرنکار شهزاده ذوالفقار بیا وی چې د تحریک انصاف حکومت سي د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره کم تکل کوي خو په لار کې یو شمیر خندونه موجودیت لري.
حکومت د غویلو چې موږ د ناراض بلوچستان چې دی د غسر خبرې کوو، وفاقي حکومت دا خبرې کوي. ازین بوکټي چې دی هغه اډوایزر ټو پرایم منسٹر جوړ کړي چې فار ریکنسیلیشن ان بلوچستان دوی لګیا دي. اغه خلق دوی کنټرول کی چې اغه داګر د پروسس مخالفت کوي. بلو کې نواب چنګیز مری دي ګر سره مخالفت کوي چې زما ورونه مراولې اغه د شتګر دی په ډیره بوکټي کې شازن بوکټي خدا چې اغه برامدغ بوکټي سره رابطه لري. موږ سرفراز بوکټي چې دی اغه مخالفت کوي که خوزدار کې وګوره شفیق منګل دی اغه مراولې جاوید منګل اغه د شتګر دی میر کو دوس بزنجو چې اوس وزیر اعلی دی اغه بم دا مخالفت کوي اعلی نظر مراولې.
څړنکاران ویس د پاکستان له جوړېدو را پدې خوا تر اوسه پوری په بلوچستان کې اوسم حکومت د خلکو احتجاجونه او غشتنی په زور تر فشار لاندې راولي او غواړي چې د ټوپک لاري دغه ستونزې اواري کی ترڅو پوری چې دغه تګلارې موجوده وي د تشدد پیش به دوام لري. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټا.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
درنو قدرمن اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د رپورټونو تر مخه د ترهګری پیښو کې زیاتوالی راغلی. پاوز او حکومت تور لګولې چې هلته ترهګری لپاره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او پاکستان به د ترهګری پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. څېړونکو وایي د ترهګری د کنټرول لپاره باید خپل پاکستان لومړی یو واضح او ښکاره جامع تګلارې ولري. پاکستان کې زیاتېدونکو د ترهګری پیښو څه حالت دی؟ دغه پوښتنه په اسلام آباد کې د ډیوی خبریال وقار احمد خان د څېړونکو څخه پوښتنه ده.
پاکستان کې حکومت او غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي دلته د ترهګرۍ پیښې پسې واقع دودي او حکومت او پوز وایي په دغه پیښو کې افغانستان کې موجود ترهګر شبکې لاس لري. پاکستان په هند هم دا تور لګوي. بلوچستان په نوشکۍ او پنجګور کې په امنیتي ځواکونو بریدونو پس د پاکستان پوز ویلي دي چې دې کې هند او افغانستان کې موجود ترهګر تنظیمونه لاس لري. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید دغه بریدونو پس چې ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی اغستې وه ویلي دي بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې تنظیمونه دومره لوی بریدونو توام نه لري او دغه پیښو کې دوی ته بارانه امداد هم ترلاسه و.
نوشکی او پنجور
بی ال ای د داسې کاروایو توان نه لري. دا تحریک طالبان ډېر غړي داعش کې شامل شوي دي. تحریک طالبان خپله هم کاروایي کوي. بلوچستان کې د ترهګرې د کاروایي کې د یو تنظیم نه خو د ډېرو تنظیمونو لاس دی او پاکستان به داسې تنظیمونو ته ماتې ورکړي.
نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا.
زیات دن کی طرح گرائے په حقلا خبریال عبداللہ مومند وئی چې افغانستان ته د طالبانو راتلو وړاندې په افغانستان کې یو منظم حکومت و او هغه حکومت د پاکستان غوښتنو ته جواب هم ورکولو، خو اوس الته طالبان حکومت دی چې تر اوسه چا هم نه دی منلی. عبداللہ مومند وئی پاکستان ته به هم طرح گرائے باندې قابو راوستلو لپاره د مذاکرات لاره به اغستل وی.
تر دهشتګردۍ د طرح گرائے چې کوم کاروایان دي هغه ډېر تیز شوي دي. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، دا هغې وجه دا وه چې کله د اشرف غنی حکومت و هلته بیا هم یو نظام و یو سسټم و یو فوج و هغوی به هغې سره مطلب کنټرولول به بارډر هم د هغوی په کنټرول کې و ډېره حده پورې. د دې سره سره چې د سټیټ ټو سټیټ کمیونیکیشن هم ډېر ښه و.
پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په یو تازه رپورٹ کې ویلي شوې دي چې پاکستان کې پترهګرۍ کې اضافه روانه ده. د یاد اداري یو مشر عبدالله خان وای
جو طالبان کا وہاں پہ سرج آتا گیا
افغانستان کے د طالبان اور راتلو پس د پاکستان تم اوا چې افغانستان خوربا د دې پر ضد نه استعمالیږي. خدا سے اونش ول او هلته طالبان اور راتلو پس پاکستانی طالبانو ته هم ډاډ ملاو شو او اوس پاکستانی طالبان زیاد پخکارا کاروائی کوي.
رپورٹوں نے ترمخا سک کال پر جنوری پر میاش کے پاکستان کی شوی دترہ گرائے پہ خوکے پنز پنزوستانا وجل شوی دی چی شلو نزیاد پکے دا امنیتی زواکونو غڑے ہم شامل دی. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا پر اپورن کوم وری دل چ په پاکستان کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا په ورستي رپورټونه کې ویل شوې دي چې په دغه هیواد کې د ترهګری د پیخو شمیر په زیاتیدو دی او په دې ورستیو کې زیات شوی دی. په همدې اړه یو سړن لرو د ډی وی سیډون کې اسماعیل خان صاحب ته ورزو. دا مهال د ټلیفون پر کرخه د ویډیو لینک لار لمر سره ملګری شوی. اسماعیل خان صاحب کډما غاوري خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم، خوشحال اوسه.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. د ترهګری د پیخو په اړه اکثره وخت د پاوز او د حکومتي چارواکو ترمنځ په خبرو کې ورتوالی نه موجود، یا د خبرو ترمنځ تضاد وي، زد و نقیص خبرې کیږي د دواړو خولنه، د دې دلیل په څه کې دی؟ دلیل څه کېدای شي؟
زما خپل خیال داری دا زموږ چې کم وزیر دی د داخلي چارو شیخ رشید، هغه بدقسمتۍ نه دسنه خبرې نه، او تاسو د بلوچستان په دغه کې مقتل د دینه مخکې د طریقې طالبان پاکستان سره چې کوم خبرې ترې روانې وي هغې کوم دې خبر نو او ویلي مو چې زه ته نه یم خبر. نو د پالیسۍ مسله غټه دغه دی په دې حکومت کې چې د فوج او د حکومت د دارنګې چارواکي یا داسې وزیر دومره مهمه عهده لري چې هغه هم داسې نه خبر نه وي. اوس د بلوچستان په دې چې کومې دا درې د غوښو پرله پسې هغه کوم د شیخ رشید بیانونه تاسو واورئ هېڅ ورته پته نشته دی. د تحریک طالبان پاکستان سره خبرو تور په دغه کې چې کله دنه تپوس شو خو پخپله باندې ومنل چې زه تل نه یم خبر. نو مسله دغه ده چې پالیسۍ څوک جوړوي، څوک د چا سره خبرې کوي، ولې کوي، د کومو شرایطو لاندې کوي، نو هغې کې ماته ښکاري چې په دې کې غټ دغه دی فقدان دی، کمې دی په دې خبرو.
اسماعیل خان صاحب، تاسو اشاره وکړه دا وروستۍ پیښه، دا وروستۍ برید چې د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې هم دا اوس هم روان دی په پنجګور سیمه کې د بلوچستان، په دې اړه یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه بریدونه په هند او په ځانګړې توګه د افغانستان په خاوره کې تنظیم شوي دي. دغه د یو بل باندې د تور لګولو دغه دوی چې ورته بلیم گیم وي، په دې اړه اوس د پاکستان سیاستوال او عام خلک باور کوي او کنه؟
زمانه دی خبره غټه دغه ده چې سر خبره پکار چې د ما خپل خیال ده چې پارلیمان کې په دې باندې باید چې بحث وشي. او دا خبره ټوله بهر روزي د پاپ حکومت دړه ته تر اوسه پورې پدی باندې پرسپیتو کبا سپالیسی بیان نه راغلی دا فوج دړه راغلی دی وزیر د داخلي چارو وزیر په داسنه خبر نه دی او وزیر اعظم صاحب په خپل سره د هیات په چین کې موجود دی نو یو رسمي بیان په کارو ځکه چې ډیر داسې سوالونه راپورته کیږي چې دا غي جوابونه سم پوری نشته لري یو خبره دغه ده چې دې کې چې کم دی وی چې کوم دی خبره ترې شوې دې کسانو چې کوم د بلوچ دغه دی چې کوم خبرې کړې دي خبرې افغانستان کې هندلر سره اوس خبر دغه ده چې دا خبره کیږي چې دا سیمونه چې کوم استعمال شوې دي په موبایل فونونو کې به د افغانستان ضرور او دا خلک په افغانستان کې نه دي ځکه چې یو خبره دغه شوې وه په راپورونو چې دا بلوچان چې کله په کوم دینه مخکې د اشرف غنی صاحب حکومت کې په کندهار کې موجود کله چې طالبان راغلل دا غیر په پخ دی د کندهار نه ایران ته لاړل مشهد ته لاړل او اوس هم داسې خبرې کیږي داسې ګنګوسی کیږي چې دا کسان هلته کې د ایران هلته کې د لارې پاکستان ته یا بلوچستان ته راځي نو د دې خبرې څه دغه پکار دی څه دا خبره سپینول پکار دی چې آیا دا خبرې دا ګنګوسې ټیک دي ټیک نه دي حکومت ولې نه غواړي چې بعضې خبرې د خلکو ته پتو لګي یا په دې باندې بحث وشي چې دا خلک د کمې ناراضي کم ځای کې دي که هغه افغانستان کې دي نو ولې دي او که هغه ایران کې دي نو ولې دي او دوړو ملکونو سره د پاکستان اړیکې شته طالبان حکومت پر رسمیت باندې نه پیژني پاکستان خو اړیکې و سره شته دي دلته کې ډیپلوماټ موجود دي په پاکستان کې خبرې ترې مو سره روانې دي په هغه سکیورټي ده او هغه د امنیت ته هغه د اقتصاد او خبرې دي قرض دي سره خبرې ترې روانې دي دا خبر هم ده ایران سره خو باقاعده رسمي تعلقات دي نو دا خبره پکا باید دار چې په دې باندې د حکومت دا ډاډه څه پالیسی بیان راشي دا دې ته کې دا خبره سپینی شي واضحه بیان راشي چې دا کم نه ناراضي څنګه کیږي
اسماعیل خان صاحب دما یو بل پښتنه هم دا چې وروسته په خبرونه کې په دې اړه ځنګړې راپور هم لرو په پاکستان کې اکثره دغه ډول پیخي بیا پر رسنیو کې ډیر زیات نه خبريږي او رسنی په داسې پیخو باندې یو اړخ ته تیریږي او همدا دلیل دی چې یو شمیر خلک بیا د پاکستان هغه رسمي رسنیو ته مخ نه کوي او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا ته مخ کوي د دې دلیل په څه کې کېدای شي
څوستاخه دا یو بدقسمت دی او دا صرف زما خیال دی چې په پاکستان کې د تاسو قتل د سوشل میډیا چې کم خاص کر په امریکا کې چې کله ټاکنې کې دي د ډونالد ټرمپ صاحب چې کم د وو د سوشل میډیا یا کم د روغ رښتیا په سوشل میډیا راتل سوشل میډیا دا د چې دا یو آزاد دغه دی په دې باندې هر څوک هر څه ویلی شي او د هر هیواد د هر حکومت باره کې د روغ رښتیا ویلی شي دا
یعنی په بخنې سره د بلوچستان دغه 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 بریچ د تیر دوه ورځو راهیسې روان ده الته تاسو پاکستانی رسنیو کې ویني چې په دې اړه کافي راپورونه او معلومات خلکو سره شریکیږي او څنګه
زما خپل خیال دی چې سوشل میډیا باندې دا خبره اول راغلی وي دا خبره په خپل ځای ټیک ده خو دوی مګټه خبره په دې کې دغه چې ټوکې دا ټولې خبرې د سره تعلق لري د آی ایس پی آر سره فوج سره نو آی ایس پی آر خپل بیان نشر کوي او بیا ټول میډیا غا دغه کوي نو په دې کې دغه یو خبر وای چې سوشل میډیا کې دا خبرونه اول راتلل او په رسمي چې کوم مین سټریم میډیا دغه کې بات کې راغلي دي په دې کې ګټه خبرې ته چې په دې کې ډېرې خبرې ته تصدیق کولو کې ټایم لګي په سوشل میډیا باندې هر خبر حقیقت هم نه هر خبر دروغ هم نه نو د دروغو د رښتیاو او په منځ کې تصدیق کول په هغه باندې وخت لګي چې خلکو ته پته لګي سوشل میډیا باندې داسې هیڅ ایډیټوریل کنټرول نه هر څه په کې ویل کیږي د رښتیاو او دروغو پته لګي خو میډیا بیا خپل اړخ باندې ټایم په هغه باندې ټایم لګي تپوس کوي پښتانه کوي چې څومره خبر حقیقت لري څومره لري
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب کور مودان
ډیره مننه
دیو سره اوسې
درنو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا لکه څنګه چې وړاندې مو هم په مرکه کې ورته اشاره وکوله د پاکستان قومي میډیا د بلوچستان ایالت مسالې او واقعي خبرونه د نخ کار کولو پر سر اوس د دغه ځای د دغه سیمه خلک وایي چې دوی ټولنیز رسنۍ او تمخه کړي د ځکه د قومي میډیا سره کار کوونکو ایالتي خبرلارن وایي چې قومي میډیا خپل ګټو ته ګوري او هغه ګټي دوی په بلوچستان کې نویني. په دې اړه یو راپور د ډیوی خبريال نعمت الله سرحدي راستولای.
عبدالباسط د بلوچستان ایالت دستر شار کوټ څخه یو سوشل کیلومتر لیرې چمن سره د شار کې وسیږي. د وایس په بلوچستان ایالت کې روان الات څخه ځان به خبر ساتلو یو ځنی ذریعہ ټولنیز رسنی یعنی سوشل میډیا ده. ولیس د پاکستان پر کمی میډیا باندې د بلوچستان ایالت په صحیح توګه نش کار کول کیږي.
په بلوچستان کې چې کوم وخت واقع وسی د ټولو نمخ کې موږ سوشل میډیا هغه د واتس اپانو ګروپان ته دوه په هغه کې موږ مرګري او نېشنل میډیا چې دا هغه څه دا وخت خاص ترجم نور کې مخکې د سوالو چې د شي واقعیت په وسو نېشنل میډیا ته بیا به خلګو لګول کتل به سوشل میډیا هغه د کی کوم نه نو هغه موږ خبري جو موږ ته د غوړ سیږي.
د پاکستان د یوزانی ټلویزیون هم نیوز بلوچستان بیرو چې او د بلوچستان یونین اف جرنالیست په خوانی مشر ایوب ترین بیا وای د پاکستان او میډیا ته د بلوچستان څخه ګټ نه ترلاسه کیږي ځکه چې دوی د بلوچستان پر حالات توجه نه ورکوي.
کاروبار یا بزنس په حواله چې د خپل د ادارې خلاص کړي دي نو پر دې باندې د صحافت ترڅنګ ګټه هم کوي کاروبار هم کوي. بلوچستان څنګه تاسو خبر یاست چې دلته نه خو کارخانه شته نه یو بل داسې غټ بزنس ته چې دغه للارې ودی ته اشتهارات ورکول سي او دغه ډول د خبرونو د صبح خبرونو په کومي میډیا کې راسي.
په پاکستان کې د بارني خبري سنې سره کار کوونکي خارجان ته د بلوچستان پراتک باندې هم بندیز دی. د بلوچستان ایالت داخله چارو په دفتر کې کار کوونکي یو افسر نومش کار کولو په شرط و وی وی ډیو ته و یو غیر ملکی خبريال بلوچستان ته دراتک مخکې به اجازه تخلي چې د سکیورټی کلیرنس پس دوی به یوازې د کوچ شهر پورې راتلای شي. د دپو وینا دغه ګام د بارهنیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره اخصل سوی دی. خو د سیمې خبريالان بیا وایي چې دوی په ایالت کې د ډنډي او د کلاشنکو په سایه کې خبريالي کوي. چې د وسنی بریدلاند راغلی د نوشکي شهر څخه د یو پاکستاني چینل سره کار کوونکی ځای خبريال خپل نوم نش کار کول په شرط به وی وی دیوته وویل چې د نوشکي ایف سی مرکز باندې د برید په اړه خبر په سم ناسي توګه خپل ټي وي چینل ته ورکړي خو هغه د نشر کولو څخه ډډه وکړ او وویل چې تر څو د پاکستان د پوج بیان دي داري ای اس پی آر خبر نوي جاري کړي تر هغه دغه خبر دوی نسی ورکولای. د دغه خبريال په وینا یو خواته دوی د پاکستاني سکیورټي فورسز د فشار لاندې وي چې خبر جاري نه کړي خو بلې خواته کالدم بلوچ بلته خوشوونکي د دغه پیښې ځواري منولو خبر پر میډیا باندې جاري کول غواړي. په کال 2018 کې د بلوچستان څخه خبري رسنیو سره کار کوونکي خبريالان هغه وخت د سختو مشکلاتو سره مخامخ شول کله چې د حکومت پاکستان لخوا کالدم ګرځول سوي ډلو د ترګري د پیښو ځواري منولو خبرو نه نشر کولو لوجه د دغه ډلو د غواښونو لاندې راغلل چې په 2018 اکتوبر په میاشت کې بلتون خوشوونکي ډلې بلوچ لیبرېشن پرنٹ بی ایل ایف لخوا د دغه لاجمنی خبری پر سر د دړکو لوجه په تربت کیچ گوادر خانان خوزدار واشوب ادونوشکی سیمو شاخوا تر لسخه زیات مطبوعاتي مرکزونه وټړل سول. اخبارونه تر منزل رسول او خرسول څخه خلکو انکار وکي او خبريالانو خپل ځانونه ګوښه کړل. کڅه هم په وسنی حالاتو کې ادي خلک د خبرتیا د پاره په ټولنیز رسنی باندې نثار کوي. د غرنګ د حکومت پاکستان سره په جګړه بوخت مسله تنظیمونه هم خپل خبرونه په ټولنیز رسنی باندې چلوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
نو قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو خو په دې وخت کې ورزو یو څو نړیوالې مسلې تاسو سره شریکو او بیرته بیا تاسو ته د افغانستان او د سیمې نور حالات درکو. د داعش ترهګر ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی پرون هغه وخت ځان او خپل خزه او بچی په یو بمی چودنه کې وژلي کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو هڅه کوله دوی په عملیات کې د یو ځانګړي پوځي عملیات په ترڅ کې ونیسي او یې ووژني. د پینټاګان نه د وی وی خبريالې کارلا باب د دغه عملیاتو په اړه یو راپور تیار کړی. د دغه راپور پښتو ژباړه زموږ همکار پښتو شادر ته وړاندې کوي.
د داعش مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی پرون په شام کې په خپل کور کې د امریکای په پوځي عملیاتو کې وجل شوه. د امریکای صدر جو بایدن د سپینې ماڼۍ نه دغه پوځي عملیات په ویډیو لینک سارل.
دغه ترهاګر نګیر چاپیره کورنۍ او ماشومانو د هغوی د بچکولو په خاطر مونږ په دغه ودانۍ هوایی برید ونه کړ او خپل پوځونه مو په لوی خطر کې واچول او په خصوصي اپریشن کې مو هغه وجلو. مونږ د عامو خلکو د بچکولو په خاطر داسې وکړل.
امریکایي چارواکي وایي پوځ په دغه ودانۍ کې خلکو ته د وتلو غږونه وکړل او د لومړی چت نه یو کورنۍ او د هغوی څلور ماشومان د عملیاتو نه وړاندې راوستل.
هغه د بزدلۍ اخیری انتها دا وکړه. په ځای د دې چې د خپلو جرمونو په سر انصاف ته مخامخ شوی وی، هغه د خپلې کورنۍ او بچو او په دغه ودانۍ کې د نورو خلکو د ژوند هډو پروا ونه کړه او یوه درنه بمی چاودنه یې وکړه.
پوځ وايي دغه چاودنه دومره زورور وه چې د ودانۍ مړی بهر تر وغورځېدل. د ګوتو د نخو او ډی ان ای نه ښکاره شوه چې قریشی سره د خپلې ښځې او دوو ماشومانو په دغه چاودنه کې وجلې شوې. خو د امریکې د پوځ د مرکزي کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی وايي دغه خطر لا په دغه ځای ختمه نه وه.
دوه نورو ترهاګرو چې په ماشومانو کې پټ وو په امریکا پوځ ډزې پیل کړې چې په ځوابي ډزو کې یو ماشوم او دغه دوه ترهاګر وجل شو چې یوه ښځه او یو سړی وو. د دغه خطرې د ختمولو وروسته امریکایي پوځ څلور نور ماشومان هم بچ کړل او په دویم چت یو بل وړوکی ماشوم هم بچ کړو.
جنرال فرانک مکنزی وايي دغه مشن سر ته رسیدلې چې پکې امریکایي پوځ ته هیڅ مرګ جوړ نه دا وړېدلې. پینټاګان وایي دغه اپریشن په وخت یو پوځي هلیکاپټر د خرابېدو له امله پوز د دغه ودانۍ نه لری کوز شو او د دشمن د رسایې د خطر د لاسه بیا دغه وران شوی هلیکاپټر په یو چاودنه کې والوزو. د داعش مشر قریشی چې په څو نورو نمونو هم مشهور وو د دوو کالو نه زیاته موده د داعش مشري وکړه او رپورټونه وایي 13 میاشت په هڅاکا زندان شوی برید منصوبه بندي هم کړی و. د هغه وخت هم د داعش مشر وو چې د دغه ډلې یوې بلې پلوي ترهګرې ډلې په کابل ایرپورټ کې خنړې بریټ کړې وو. څو وخت چې امریکایي پوځونو اخیری ډله د افغانستان نه وتله. د دې ترڅنګ قریشی په عراق کې د یزیدی ډلې په ګنجمیر قتلونو او جنسي تیرو کې هم ککړ وو. د پینټاګان پریس سیکرټری جان کربی وای
هی واز هغه یو ډیر فعال مشر او داسې خطرناک انسان وو چې وست زمکه په سر نشتا نو مونږ ټول پر خوشاله یو.
امریکایي چارواکي د قریشی وجنه د دغه ترهګر ډلې د پاره یو درون گزار غنی. بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگټن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدر من اردوونکو وسم راځو یو بل ډیر مهم راپور ته چې د بحران نړیوالی ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نن یو تازه راپور خپور کړی. په دغه راپور کې ویلي پاکستان باید د خپل اوږده وخت متحدین یعنی افغان طالبانو سره په ډیر احتیاط چلند وکړي ځکه کله چې په افغانستان کې حالات خرابېږي نو د دې او دوی ملاتړ کوي نو د دې ناوړه اغېزې په پاکستان باندې هم پریوځي. د همدې موضوع د همدې راپور د نور جزئیاتو لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د محل له موږ سره د ویډیو لینک لارې ملګری شوی. پیر صاحب کله مغه غوري خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي
په خیر راغلی.
کور ودان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په دغه راپور کې نور مهم ټکي څه دي کاردون سره شریک کړي؟
جی بنیادی خبره خو څنګه تاسو ویل دوی دا خبره کوي په دانن رپورٹ کې چنن راوته دي دې کې دوی دا وایي چې پاکستان ته چیلنجونه دي چې دوی طالبانو سره خپل پالیسی څنګه جوړه کی او دا وایي چې په پاکستان چې کوم د طالبانو چې کومه ګټه ده دا کفرس کا دغه سه طالبان الته حکومت کوي او ورسره ورسره الته حالات خرابې جنو طالبان به داسې حق دایسي چې په پاکستان پاره یو اساسا نه بلکې یو بوج جوړ سي او هغه باندې په پاکستان باندې به ډېر اغیز وي او بل دا وایي چې دا ولی مهمه ده دا خبره او دا دی په دی وایي چې پاکستان پر په دی مهمه ده کفرس کا افغانستان سه حالات نور هغه خرابېږي نو افغانان نور افغانان برازي په پاکستان شبه پناه اخلي او ورسره ورسره چې طالبانو سره کوم تعلق ده هغه په وجه به د پاکستان تعلق د نور کوم مغربي هوادونو دی هغه سره به خرابېږي سپیشلی امریکای سره مثال په توګه او بل کوم داسې هکې دایسي چې فرض کا طالبان د تحریک طالبان پاکستان په خلاف کاروای نه کوي نو هغه کوم حمله دی هغه نه به پاکستان ته یو قومي سلامتی ته ډېر خطر وي او بل په دغه رپورت شه بیا دوی وایي چې اوس په کار سره دی نو دوی دا پاکستان باندې دا ځخ کوي چې باید پاکستان طالبانو سره داسې طالبان دغته راځي کی چې هغه د نړیوال هوادونو چې کوم مطالبه دي کوم وشتنه دي هغه پورا کی د بشري حقوقو په حق لا د تعلیم په حق لا او نور چې کوم دوی ژوند کړی دي د ترهګرۍ په خلاف اغوی د پرکی نو دا به پاکستان باید چې داسې یو پالیسی اختیار کړي نو بنیادی خبره دا کوي چې پاکستان پر دا ډیر اسانه نه ده که فرض کا طالبان دغه سه آیسولیټ کیږي دغه سه دوی حکومت نه منل کیږي نو دا به پاکستان پر به یو ځان ته یو بو جوړ سي
پیر صاحب په دې راپور کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ راپور کې لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکوله طالبان پخپله طالبان د پاکستان د اوګدی مودي متحد او ملګری بل شوی د چې پاکستاني و سم لاټړ کوي او دا هغه خبره و چې د افغانستان تیرو جمهوریت دولتونو حکومتونو په تیرو شلو کلونو کې کوله ول پاکستان دره دوله په دې اړه څه نظر لري؟
مجھے دا خوس خبر اخکار دا او مونږ وینو چې پاکستان واحد یودا سے هیواد دا چې هغه طالبان پوره منلی نه دی په رسمي توګه هغه حکومت نه دا منلای خو مونږ ګورو چې هغه تر شام مود قریشی نواف لا تر مید یوسف پورې هغه زیرا زی قتل کوي هغه سره او ډیر زیات اثر لري نو په هغه وجه نه اوس دوی پاکستان باندې دا ږغ کیږي که فرض کا تاسو دا تعلق ساتئ یو دا تعلق به تاسو لپاره ګران وي ګرانو په دا وی چې د تعلق سره کوم تړلی خبرې دي څنګه ما وویل که فرض کا دوی افغانستان حالات خرابېږي نور افغانانو پاکستان ته راځي د پاکستان چې کوم نور کامی سلام ته به خطر وي او پاکستان ته به نړیوال هیوادونه به پاکستان ږغ کوي نو اوس دا پاکستان پر ډېر ضروری ده چې هغه طالبان په بنیادی داسې خبرې چې کوم نړیوال هوادونه غشتنه هدي لکه د شجه حقونه دي او په حکومت باندې داسې انکلوزي حکومت جوړ کی چې هغه شهر سړای وي نو بنیادی اوس دنیا داسې وایي پاکستان ته چې تاسو دا اثر چې کوم ده دا تعلق چې کوم ده دا باید داسې توګه استعمال شي چې هغه شه طالبان چې کوم هغه دا طالبان چې کوم حکومت دا هغه یو داسې حکومت جوړ کی چې هغه ټول دنیا ته ها امنل وروړي او ورسره په افغانستان شنه نه چې کوم یو بحران را روان ده هغه د ختمولو لپاره ها هغه ضروری وي
ډیره زیاته مننه پیر صاحب کور مو ده
ډیره مننه
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی وده د افغانستان په اړه یو بل راپور هم لرو طالبانو د لومړي ځل لپاره په کابل کې د ملالۍ زیږنتون یا د ملالۍ زیږنتون چې یو روغتون ده یو هسپتال ده د هغې مشرۍ یوه ښځه ټاکلې د دغې میرمنې سره د امریکا غږ آشنا څانګې خبریالې شایسته سعادت لامی یو مرکه کړې په ګډه اورو
2018 د اگست 15 په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته دا لمړی ځل دی چې یو میرمن د وروختون د رئیس په توګه ټاکل کیږي. اول راته د خپل کار او کاري محیط په اړه وایاست. د طالبانو چلند تاسو سره څنګه دی؟ ستاسو احترام او ملاتړ کوي او کنایه؟ تاسو ځان په خپل په کار کې راحت احساسوي؟
سلام تاسو او تاسو لیدونکو ته. زه ډاکټر ملالای رحیم فیضی د ملالای زیږنتون روغتون رئیسه یم. یعنی امکاناتو دغه شان وزارت د ساتنې له طرفه یعنی هیڅ کوم ممانعت کوم شی موجود نه ده. یعنی زه ډېر آرامتیا سره تلاړم او فورم د ریاست مې ټاکل او بالاخره هم دغه پاسته زه وګمارل شوم او نور په دغه ساحه کې چې د ملالای زیږنتون یو اتناسیا شفخانه ده زه کاملا راحت احساسوم او هیڅ کوم داسې فشار یا کوم خبره په دغه خبره کې نشته.
ډېر ښه ډېر ښه. په روغتون کې ستاسو ستونزې څه دي؟ د ډاکترانو او نرسانو د نشتون نه نیولې چې ویل کېږي اوس یې شمېر کم ده د ضروري ماشینونو او سامان آلاتو پورې، که موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ.
زه چې دغه شفخانې ته راغلم ډېر ستونزې وه په شفخانه کې. یو موږ په حساب کارمندونه چې هم ډاکتران دي هم نرس هم قابله هم نور بخشو کې موږ هم هغه لرو کمبوتات لرو او بل تجهیزات د طبي هم ډېر په شفخانه کې لږ دي. یعنی هغه تجهیزات چې موږ هغه ته ضرورت لرو شدیدا اغام کمی دی او د پرسونل کمال هم سته او لود د مریضان ډیر دی. یعنی د ملالای زیږنتون یو 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 غټ شفخانه ده چې نه ټول افغانستان اغام د میندو تکلیفونه پرابلمونه چې ورته پیدا کیږي په کلم دغه ملالای زیږنتون ده چې ډیر دغه شدیده په حساب کیس او جرای کیسونه ته ځواب ورکوي. نو د دې خاطر یو خو د پرسونل کمال دی او بل د تجهیزات د طبي تجهیزات هم ډیر کموالی
دی. بله، څومره په کوم شمیر تاسو ناروغان سره مرسته کوي او د دې ترڅنګ په خپل کله چې تاسو په کار یاست څه احساس کوي کله تاسو ګورئ چې چارواکي تاسو ورتیا پوهه درایت او کمال ته اړ دي؟ آیا دا کافی نه دی چې دوی پوه شي چې د نظام په جوړښت کې د ښځو ونډې ته تر بل هر وخت اوس اړتیا زیاته ده او طالبان د دغه وضعیت په دوام سره یوازې په نارینه او سره کار ته دوام نشي ورکولای؟
ستاسو نظر؟ اول خودمون شفاخانه، یعنی شفاخانه که تقریبا ما حدود تا چه مریضان دیدی، یعنی تقریبا یو سلو پینزوست تر دو سلو مریضان، یعنی دو تلو پیدی در دومون دورزه که هم ولادتون دی هم عملیاتون دی شفاخانه که نور در نوزاد چه پیدا که هم دغسه او اصلا زد چه در اغا تراغل ما شفاخانه تا یعنی دما ډیر ښه احساس وو دې چې زه یو ډاکټر یم او کلونه مې اندته کار کړی دا دوه تخصص مې خسته ده او په حساب د مور او د کوچنیانو په برخه کې مې ډیر کار کړی دا نو دې زه ډیر خوشاله سم سه په دغه بحراني حالت کې دغه مور او دغه کوچنیانو ته سماته ډیر الګالری او ضرورت لري او مبرم حالت په دغه شدید حالت ضرورت مبرم دی نو ما زه ورسره کار کوم او دوی ته خدمت کوم. یعنی ما ته ډیر د ښه احساس ده چې په دغه بحراني حالت باندې خپل د محروم طبقې ته زه ډیر کومک کوم سم هغه صحیح.
بله، باندې هیله چې د طالبانو حکومت هم په دې حقیقت باندې ځان پوه کړي چې واقعا تکړه میرمن شته چې د دوی سره د مسؤلیت او چتولای شي. یو شمیر خزینه فعالان وایي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند ډیر افراطی دی. په خبرې د هغوی له نظره له کورس څخه بهر د ښځې کار بالکل ناروا ګڼي او دا د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره یو خاص اقدام دی. ستاسو نظر په دې اړه؟
په دې چې زه خود دلته یم نو همدغه حالت ګورم. یعنی زه یو ډاکټر یم خپل معاینه خانې ته ځم شفاخانه ته ازار توګه ځم. یعنی تر اوسه ما ته کوم پیسې فشار یا کوم هغه نشته. یعنی شفاخانې ته چې دوه نور ډاکټر صاحبان یعنی تقریبا موږ څلور سوه وو څلور څلوېښت سټاف لرو شفاخانه تقریبا 50% ټول ښځې دي چې نرسان دي ډاکټران دي کرینران او نور برخو کې. یعنی ټول خزینه دی خو آزاد دی خپل شپخانه ته راځي خپل کار کوي نوکری ورکي داسې معنی د طالبانو له طرفه موږ نشته.
بله ډیر کله تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم.
رونو قدمن اردوونکو ورزو چمن ته د چمن سرحدي خار کې د پښتونخوا عوامي پارټي عوامي نېشنل پارټي د پی ټی ایم او چمن ځای خلکو په ګډه په چمن خار کې یو لوی ونډه کړې ده چې په ځیا شمیر خلکو پکې ګډون کړي. د غونډي ګډونوالو د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ په مشر منظور احمد پښتین باندې شوی بریت په کلاکو ټکو غندلې دی او په دې بریت کې ښکیل چارواکي د هغوی پر ضد باندې د مقدمې درج کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د ډی بی خبریال نعمت الله سرحدي یو راپور رسولی.
د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر قافله سوی بریت په ضد د نورو سیمو سره په چمن سرحدي ښار کې احتجاج وسو. په دغه احتجاج کې د پی ټی ایم د غړو سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي کارکوونکي هم شامل وو. څه د شهر د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال حکومت څخه د دغه پیښې په لټون کولو او په پیښه کې ککړ چارواکو په ضد مقدمه درج کولو غوښتنه کول. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د رواني میاشتې پر دویم تاریخ باندې په کلاسی پلا کې د ارمان ولی د دریم تلین د غونډې څخه واپسې باندې چارواکو د پر قافله ډزې وکړي. په دغه پیښه کې د ګوند یو مهم غړی زخمي شو. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو د وی او ای ډی وسر په ځانګړي مرکه کې دغه پیښې رپورت د سیمیز چارواکو صدر غشتلو خبره کړې و چې دوی به ګوري چې چا ډزې کړې دي او د پیښې په لټون به کوي. خو په دغه احتجاج کې د پی ټی ایم مخکښ نابارم خان اسکزي وویل د حکومت بلوچستان دغه هڅې د منظور پښتون جنوبي پښتونخوا ته دراتک مخنیوي وکي چې په سیمه کې د عادي خلکو د شعور بیدارولو سبب جوړیږي.
ریاستي ادارو دا نسو برداشت ولای چې موږ د خپل کام و خپل وطن ته شوونه وکړو په خپل اکوکو پوکو لیازه زموږ پر امن تاریخ دی مړ تا یو مثال دی چې مړ درنونه پوری یو غملا هم نه د ماته کړي پر هغه سربیره ریاستی ادارو موږ په اشتعال کې راوستلو د پاره زموږ کام په اشتعال کې دراوستلو د پاره د لارو بر افغان په ټوله نه کې د محکوم کومون لیډر پر منظور پښتون باندې حمله وکړه.
په دغه احتجاج کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو سیمیز مشر جمال اسکزي او د عوامي نېشنل پارټي لچمن چیرمن صلاح الدین اسکزي سره دارنګه وویل.
بنگلاديش ودا سیالات ته مجبور وسو چې بیا هغه خپل سرونه کښې شول او د خپل ریاست او د خپل ازادي اعلان وکړ. نن چې پر کوم شاوخوا موږ وینو پر پښتانه وطن باندې چې کوم حمله روان دي کوم قتل عام روان دي کوم شهادتونه روان دي دا موږ دا چې میسج راکړي چې نن موږ ټول پښتون برای یو کیږو.
منظور پښتون خو کله چې کارونه کوي چې مثلا د ریاست خاصه پابندي پر لګیږي اسې ما درته وویل چې په ټول پښتون افغان وطن باندې او پابندي دي او د دې ظلم نتیجه ده چې پښتانه په یو رقم په بل رقم باندې ځلبیلوي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دغه پیښه په ضد په ټوله پاکستان کې احتجاج کولو اعلان کړی وو چې د چمن سره سره د بلوچستان ایالت په نورو ښارونو کې هم احتجاجونه وسول او د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ چارواکو په ضد مقدمه درجولو او د منظور پښتون د بلوچستان ته د راتګ باندې بندیز دور کولو غوښتنه کول. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
رون اردن کو وسم سوات تورزو چیرې چې د ایسایی ورورولۍ د ټولنې لخوا د خپل حقونو لپاره لارینونه او مظاهری شوې دي. دوی وای دوی حتی په سوات کې خپل هدیره هم لري. د غولارینونو ته د ډیوی خبريال فیاض ظفر ورغلی او دا راپور پر رسول دی.
په سوات کې اوسیدونکي د ایسایی مذهب منونکو د خپل ادری یا قبرستان لپاره 13 ورځ احتجاج وکړو چې په کې د سړونو علاوه ښځو هم ګډون وکړو. عیسایي ورورولۍ د کچېري چوک څخه د شریف نه تر پرسکلب منګورې پورې احتجاجن جلوس وویستو او د خپلې ادرې لپاره چغې ووالې. د عیسایي ورورولۍ د سوات یو مشر سیمسن پترس په دې اړه ډبته وایي،
زموږ مطالبه دی چې د عرصه دراز نه یو دی او میجر پرابلم دی هغه د ګریویارډ دی د قبرستانو. دو په مخه زموږ سره لوزونه کوي، ڈی سی صاحب شو او گورنمنٹ آف پی ٹی آئی شو، دو لوزونه کوي خود مونږ له مقبره نه راکای. کله وای لیټر ایشو شو، کله وای دا لیټر وو شو، سیکشن 4 ولګی دا او په دې ورځو کې ریسنت په دې منت کې زمونږ سلور مړی شوی دی او کله مونږ ملاکنډ ته بیا یو کله مونږ مردان ته بیا یو او زمونږ سره دلته مقبره نشته
دوی وایي چې سواد کې دوی ادرا نشته او دوی خپل مړی ملاکنډ مردان او اټک ته د سپارل د بار وړي او وس د هغه ځایونو ایسایي ورولې دوی ته بیللی دي چې نور مړی به دلته نه راوړی ولې چې د هغوی په ادرو کې هم ځای کم دی د ایسایي ورولې د سواد یو مشر شکیل صدیق دی ورته وی چې هغوی هم انسانان او پاکستانی دي نو هغوی به اوس د خپلو مړو سره څه کوي او مجبوراً که څوک مړ شو نو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته به دي په دې اقلا د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان وایي چې د عیسایي مذهب منونکو د ادري لپاره د هغوی هلې ځلې کوي
کرسچن کمیونټي سوات کې ډېر اهم رول لري او هر طبقې فکر کې د دې شمولیت شته صوبایي حکومت دې لپاره سیکشن 4 لګولې دی او دا دی لینڈ چکم کاسٹ اسٹیمیٹس دی اہم تیار شوی دی دیکھ چکم ایکوائرنگ ڈپارٹمنٹ دے اوقاف نو آگے سر اب امنگ فردر دا کیس ٹیک اپ کو او منگ سوات کے کرسچن کمیونٹی تا ہم دا یقین دیانی ور کو چے انشاءاللہ دی دا پارا با ہم گریو یارڈ منگا زر تر زرا اویلیبل کو
دا اسیر ولید د سواد د مشرانو د شمیرو تر مخه سواد کې د غو یو سل شپېته خنانونه او د اتو سو نزیات تناندي او دوی پلات پنیکا په سواد کې اوسېږي ځکه حکومت له پکار دي چې د دوی د بارا زر د زر د ادري بندوبست وکړي فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده د معذوری د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې ډیر مننه
درنو قدر من اوردون کو او سم ورزو گاونډي چین ته چیرې چې خبریالان له ټول نړۍ څخه ورغلي دي ترسو د چین د ژمنۍ اولمپیک سیالیو څخه راپورونه ورکړي خو دا خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي یوې خوانه د کورونا ستونزه او بل خوانه چین له رسنیو سره چندان ملګرتیا نه لري په دې اړه پام وکړئ د ټی وی خبریال محمد اکرام یو راپور ده
د چین لخوا د میډیا سارنی او د خبريالانو سره بد سلوک په حق لا فکرمندو ترڅنګ د بیجینګ اولمپک مقابلو لپاره ورغلو ګڼ شمېر خبريالانو وایس اف امریکا ته ویلي هغوی د خپل شخصي معلوماتو محفوظ ساتلو لپاره د موبایل فونونو او لپټاپونو نه معلومات لري کولو برنر الی استعمالوي د کینیډای ورسپانې دی ګلوب اینڈ میل ایشیا لپاره خبريال جیمز گریفت وای
ما د خپل کمپیوټر موبایل فون او آیپیډ لپاره د برنر آله برابر کړی چې خپل شخصي معلومات پټ وساتم ما دا ستن لیدل نه دي چې د خپل شخصي معلوماتو خوندي ساتلو لپاره دا سه قسم آله نه پکاروي
د بیجینګ اولمپک لوب وړاندې د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ډلې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالिस्ट خبرداري ورکړي چې په چین کې د اولمپک لوب په وخت خبريالانو موبایل فونونه او لپټاپونه د وایرس تلارې بیکاره کې دي شي او دا چې آنلاین یا په انټرنیټ کې دونکو ټول کارونه به د سار لاندې وي د بیپولي خبريالانو ډلې ریپورترز وداوت بارډرز د کال 2021 میډیا ازادۍ نړیوال فهرست کې چین د نړۍ یو سل او اتیا ملکونو کې په یو سل او اوو او یا نمبر باندې دی دغه ډلې د شمیرې تر مخه چین د میډیا کنټرول کولو لپاره نه صرف پورا یو پوز په ځای کړی بلکې د نړۍ د ټولو نه زیات یو سل او 28 خبريالان یې هم په بندیخانو کې اچولي د دې یو هفته وړاندې چین کې د بهرنیو خبريالانو تنظیم په یو خبر کړي ریپورت کې خبرداري ورکړو چې په دغه هیواد کې ډېر په تیزی سره د میډیا ازادي په خطر روانه ده او ویلو چې په چین کې میشت بهرنی خبريالان د جنسي زور زیاتی سایبر حملو ویزو نه ملاوېدو او د قانوني ګامونو زیاتیدونکو خطر سره مخ شي بي د بیجینګ اولمپک لوب په وخت بهرني خبريالانو تر اوسه پورې څه قسمه ستونزې ریپورت کړې نه دي که څه هم د کورونا وبا مخنیوي د بندیزونو له کبله د خبريالانو یو ځای نه بل ځای ته تګ ډېر محدود کړی شوی گریفت وی او ای ته ویلي
زه تر اوسه پورې د چین لخوا د بیجینګ اولمپک لوب معلوماتو لپاره برابر کړی انټرنیټ ته رسائی لرم کوم ته چې خبريالان د بیلابلو زاینو نه رسائل لري او سمره پوره چې زه ویل شم د لوبو په خبرونو باندې بندیز نشتا. ما ته معلومه نه ده چې د دې بسنګه سارنه کیږي، خو په یقین سره په سسیز بندیز نشتا.
د بیجینګ اولمپیک لوبو لپاره تری خبريالان به د چین نورې برخې ونګوري. هغوی به په یو محدود ځای کې وي او د لوبو د یو ځای نه به بل ځای ته د سرکاري بسونو د لارې ځي. په ملک کې په مکمله توګه باندې د کورونا وایرس ختمولو لپاره دا د چین د زیرو کووډ تګلارې برخه ده. دغه بندیزونو په چین کې صحافت زیات ګران کړی. د کینیډا خبری ادارې دی کینیډین پریس لپاره د لوبو مقابلو خبریاله دانا سپینسر وایي
زه تر اوسه پورې د چین لخوا د بیجینګ اولمپیک لوبو معلوماتو لپاره برابر کړی انټرنیټ ته رسائل لرم. کم ته چې خبریالان د بیلابیلو ځایونو ځا رسائل لري او څومره پورې چې زه ویلی سم د لوبو په خبرونو باندې بندیز نسته. ما ته معلومه نه ده چې د دې به څارنه څنګه کیږي، خو په یقین سره په سشیز بندیز نسته.
د سیدنی مارننګ هیرالډ ورځپاڼې شمالي ایشیا لپاره خبریال اریک بیکشا وای حالت به مثالی نه وي، خو دا چې د ډیرو خبریالانو لپاره چین ته د بیرته تګ دا یوازینی لاره وه او زیاتوي اولمپیک لوبو دوی ته یو موقه برابر کړی چې کېدی شي دوی ته بیا ملاو نه شي. چین په وروستیو کلونو کې بهرنیو خبریالانو ته ویزې ورکول ځنډولي او یا یې د ویزو ورکولو نه انکار کړی، خو د بیجینګ اولمپیک لوبو کې ګڼ شمېر خبریالانو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې د لارې ویزې ترلاسه شوې.
ترنو قدر من اردوونکو له چین څخه زو شام یا سوریه ته چیرې چې د ورستیو نامنی ول عمله په ګڼ شمیر خلک د دغه هواد نور هوادونو ته سفرونه کوي. اروپا ته ځخه په لارو کې له ګڼ ستون سره مخامخ کیږي، اکثرا نیول کیږي او بیرته خپل هواد او یا ګاونډي لبنان ته استول کیږي. زموږ همکار نصر الله پیو ویډیو راپور تیار کړی.
د شام نه کډوال اسامه برهان د بیلاروس لاري لویدیزی اروپا ته د رسیدو په ناکامه هڅه کې د پور بیرته ورکولو د پاره د پیسو ګټلو په خاطر تابوتونه لګي او مړوله د خخولو نمخ کې غسل ورکوي. هغه په ډیره سخته کنګل کون کې یخنۍ کې د ګن زنګلونو څخه تیر شوی، مګر هر ځل هغه د پولینډ په پوله باندې نیول شوی او بیرته لیږل شوی. کسه هم لډیرو ناکامو هڅو وروسته برهان د لبنان په شمال کې بالبیک ته راستون شوه، خو شام ته د بیرته تګ اراده نه لري.
په شام کې حالات سخت دي. کله کله زه په شام کې خپل زینو خپلوانو ته ټلیفون وکړم، هغوی را ته بیانوي چې وضعیت څنګه دی. خلک یوازې د دې لپاره ژوند دي چې مرګ ته شي بشماري.
برهان نه کال وړاندې د شام له جګړې تیښته وکړه او په لبنان کې پناه واخیسته. که څه هم د هغه په هیواد کې جګړه کمه شوې، خو پراخه ویجاړتیا او خراب اقتصادي بحران هغه ته اجازه نه ورکوي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. هم په دې حال کې د هغه په کوربه هیواد لبنان کې د ډېرې ګرانۍ له وجې هغه لپاره دا ډیره مشکله ده چې د خپل کورنۍ بنیادی ضرورت پوره کړي. د برهان ملګری وسالم جد د دمشق څخه د ایکسری ټیکنیشن دی. هغه په هیګي چې د هغه پروفیشن یا مسلک په اروپا کې ډیر پلټکې دي. په شام کې د هغه کور لکه د هیواد د ډیرو برخو په سیر ویجاړ شوی، مګر په لبنان کې هغه هیڅ مستقبل نویني.
هل الحرب اثرت على كل هل احنا بيتنا ما عندنا بيت مثلا
زمشکور په جګړه کې وران شوه او اوس هلتا کور نه لرو. کومج واپس شو نو موږ کور نه لرو چې پکې ژوند وکړو. په شام کې سم مستقبل نشتا. هر یو تن هیواد پرګدی، خاص کر ځوان کول
بیتنا راح جراء الحرب اللي صارت.
د شام وګړي نختی دي. د دوی حکومت وروسته لدې چې د شام حکومتي ځواکونو په ټوله سیمه کې پراخه زیانونه واړول، نغدي پیسې ورسره ختم شوي او په شام باندې د دې د جبر لعمله لګول شوي نړیوال بندیزونو د بیا رغونې حسي نور هم پیچلې کړي. نو دا معلومه نه ده چې آیا ډیر کډوال به کله شام ته ستانه شي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
ترنو قدرمن اردن کو د ډیوی د خبرونه پام دی زای خپای تر سیګی تر بلې خبرونه پورې مو د دې کوربا ز مجاهد جواد په لوی الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.